السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې زه سالی در سره يم لخبلو همکارانو سره سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي په راپورونه کې ورته چې د هلمند په لسګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه نور راپورونه هم په دې خبرونه کې درته لرو د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورته چې د افغانستان له پولیس سره نږدې د پاکستان په خبره کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې لښت لره شپږ تنه وژل سوي دي د عراق پولیس وایي شپږ کسان هغه وخت ووژل سول چې حمله کوونکو د شنبې په ورځ له بغداد څخه د باندې د یوې جلاوطنې ایراني ډلې پر کمپ حمله وکړه تر هر څه مخکې له ناجیې ساپۍ څخه د افغانستان خبرونه اورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی اورئ د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې ټاکل شوې روانه اونۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي د هلمند سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د هلمند په نادلي او د هرات په ګلران ولسوالۍ کې بېلابېلو چاودنو لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې د خبرونو تفصیل د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې ټاکل شوې روانه اونۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي تر څو له پاکستاني دینی عالمانو سره په کابل کې د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي د دینی عالمانو د سراسري شورا او د سولې دالي شورا مرسیل اتول لودین ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره د دې غونډې د نیټې او د دواړو خواوو د ګډونوالو د شمیر په اړه خبرې وشي افغان چارواکي هڅه کوي چې د افغان پاکستاني او عالمانو په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د جګړې پر ضد فتوا ترلاسه کړي په عین حال کې تیر ورځ د افغانستان د عالمانو سراسري شورا له جمهور رئیس حمید کرزي سره لیدل او په افغانستان کې د جنگ او مسلمان وژنه ناروا بللې ده د هلمند سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت په مخ کې مظاهره وکړه دوی وایي چې د کجکی بند باید ژر تر ژره ورغول شي د هلمند یو قومي مشر وویل اته کله کې چې د کجکی د بند د جوړېدو ژمنه کوي خو ناعملي کوي
بند کجکی بیان چې سوې دی دا د دولت سره موږ د هلمند خلکو سره مرسته کوي اغه کارونه چې دی په هلمند کې زموږ د خلکو سره وادي سوي دي او د کاغذ پر مخ باندې هغه هیڅ نه دي سوي اته کله کې چې د دوی د کاغذ کړی هیڅ مرجعي نه سوي دا
دغه مظاهره کوونکو چې د هلمند له سوال لسوالیو څخه راټول شوي وو ویلي چې د روغتیا او خونې په برخو کې ګڼ مشکلات لري چې دولت ورته تر اوسه پام نه دی کړی تر اوسه د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي او چارواکي وایي د هلمند په نادلي او د هرات په ګلران ولسوالۍ کې بېلابېلو چاودنو لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې د نادلي امنیت قمندان عمرجان حقمل وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي نوموړی وایي چې په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په هرات کې د پولیسو ځینې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ګلران ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې یو پولیس وژلی او درې نور یې ټپیان کړي د دې پیښو مسولیت چا نه دی منلی دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له جناقه الکوزین اوري
هندي چارواکي وایي د محمد افضل ګورو په نامه کشمیري وسلوال چې په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې په برید کولو مجرم پیژندل شوی و په دار وزړول شو د هغه زندان مسول چې ګورو په کیسادل کې د وای نو موړ نن سهار په دار زړول شو دی ګورو په 2002 کال کې په اعدام محکوم شو و د هند جمهور رئیس ته د مجرم د بخښنې غوښتنه هم استول شوې و خو رد شوې و د بشري حقوقو یو شمېر ډلو د هندي کشمیر د ځینو سیاسي ډلو په ګډون ویلي د افضل ګورو عادلانه محکمه ونه شوه ریپورټونه وایي د ګورو تر اعدام مخکې په هندي کشمیر کې د احتمالي اعتراضونو د مخنیوي لپاره امنیتي اقدامات ترسره شوي په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې د برید په مهال شپږ پوځیان او یو باغبان وژل شوي ول او 15 وړه برید کوونکي هم وژل شوي امنیتي چارواکي وایي د افغانستان له پولیسو سره نږدې د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي دا برید د جنوبي وزیرستان په بابر غر سیمه کې شوی دی یو امنیتي چارواکي وویل په وژل شوو کې لږ تر لږه دوه تنه د القاعده غړي دي چې یو یې د چاودیدونکو موادو کارپوه و دا برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې د سی ای لپاره نومول شوي مشر جان برینن د سنا په اجتماعي غونډه کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو دفاع وکړه له بلې خوا پاکستان د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت څرګند کړی او وایي دا د دوی پر خاورې تیری دی په عین حال کې د حملې څخه څو ساعته مخکې یو جګپوړي ډیپلومات ویلي و اسلام آباد له امریکا سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره خبرې پیل کړي. د عراق پولیس وایي شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو د شنبې په ورځ له بغداد څخه بهر د یوې جلاوطنې ایراني ډلې په کیمپ باندې د توغندیو حمله وکړه. په حملې کې له څلوېښتو زیات کسان ټپیان شوي دي. په کیمپ باندې د حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. دا ځای په تېر وخت کې د امریکا د پوځ د لیبرټي کیمپ په نامه یادېده. په دې کیمپ کې د ایران د مقاومت د ملي شورا د پوځي څانګې مجاهدین خلق شاوخوا درې زره کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کارکوونکي په کیمپ کې له ډېره ایرانی کډوالو سره مرسته کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتین کوبلر د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سوریې حکومت وایي له خپلو مخالفانو سره له شرطه پرته خبرو ته چمتو دي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزعبي پرون ناوخته د سوریې ملي تلویزیون ته ویل سوریه غواړي د دې خبرو له لارې له دوه ویشتو میاشتو راهیسې پیل شوې شخړې پای ته ورسوي. د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر د جنوري په دیرشمه د سوریې له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره شرطونه ایښي ول او د 1,60,000 زندانیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم پکې شامله وه. په ګرجستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وروسته له هغې د آرامۍ غږ وکړ چې اعتراض کوونکو په پارلمان کې د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د ګوند په مربوطو وکیلانو حمله وکړه. ریچارد نورلان د جمعې په ورځ په تبلیسی کې د اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي.
The message today, tonight, we have to be focused on one thing.
د نن ورځې نن شپې پیغام باید یو شي ته متوجه یو. هغه دا چې که چیرې موږ ستونزه لرو له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې باید حل کړو. موضوعات څرګند دي. جمهور رئیس او حکومت باید مسایل حل کړي. زه ستاسو په غوښتنو پوره پوه یم، خو یو پیغام نن شپه درکوم. هغه دا که چیرې تاسو ستونزه لرئ، اندېښنه لرئ، نو له سوله ییزو او ډیموکراتیکو لارو باید حل شي. او وروسته خبر دا چې د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې په تیرو څو لسیزو کې تر بهر وخت ډیره واوره شوې او بادونه هم ورسره دي. په دې سیمو کې له تېره شپې راهیسې دوکانونه تړل شوي دي او په نږدې 3.5 لک کسانو برېښنا بنده شوې ده. د خراب هوا له امله په زورونو الوتنې ځنډېدلې دي او د نیویارک ښار هوایي ډګر هم تړل شوی دی. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم به د شنبې په سهار هوا نوره هم په دې سیمو کې خرابه شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو ول ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخه ته اورئ چې په کابل کې د هلمند لسکونو اوسیدونکو مظاهره وکړه.
دا د هغه دربدر اولس نمائندگان دي. موږ په خلک خپل حقوق غواړو.
په افغانستان کې د ماشومان د تلفاتو په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي
متاسفانه په دغه تیر شپږ میاشت کې یو څلو شپږ دېرش ماشومان انتحاري عملیاتو، بمبارتمان او نورو واقعیو کې وژل شوي دي.
په کندهار کې یو ایرانی نیول شوی.
ایرانی په سرحدیز واکونه نیول دي. پیښه د سړي لاندې ده. د سرحدیز واکونه د خاص په میدان کې نیول شوی.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې ټاکل سوې روانه اونۍ یو هیات اسلام آباد ته ولاړ سي ترڅو له پاکستاني دیني عالمانو سره په کابل کې د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه خبرې وکړي.
دا غونډه په کومه میاشت کې دایریږي؟ د دې مشترکین به څوک وو چې څو کسان به اوسي دواړو هېوادونو نه؟ په دې باندې به په پاکستان کې د پاکستاني هیئت سره د عالمانو د شورا د هیئت څخه خبرې ترسره کیږي.
نور مسایل هم څېړو. په تاندې څنګ ونیس پروګرام کې ځوانان پر خپلو تجربو او خاطرو خبرې کوي.
دلسم سم چې خلاص وکړم کور امتحان وی چې ورکو د کابل پاندون اقتصاد پانځي ته کامیاب شم. قبلګا سه مشوره را نکړه چې دا ما وایا ما چې ولې چې چرته برشفت واخلې.
دا خبرونه مو تر درو بجو ده. لکه څنګه چې مو په کورونای خبرونه کې ووریدل د هلمند ولایت سلګونو اوسیدونکو نن د اوبو او انرژي وزارت مخې ته راټول سوي وو او د کجکی بند جوړېدو غوښتنه یې کوله. دوی ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کجکی د بند جوړېدو او ځینو نورو اساسي پروژو د عملي کېدو په برخه کې ورسره ژمنې کیږي، خو دغه ژمنې عملي سوي نه دي. مسوم میوند دغه شیبه له دې مظاهرې څخه راستون سوی او وروستي معلومات له ده سره دي. میوند صاحب مهرباني وکړئ.
بله څنګه چې تاسو هم ویل زموږ خبرونه کې هم د موضوع را لنن د کابل شهر د اوبو برښنا وزارت یعنی د افغانستان اوبو برښنا وزارت مخ ته په کابل شهر کې د هلمند ولایت سلګونه اوسیدونکو راټولسي او دوی د خپل حقونو غوښتنه کوله چې په عمومي ډول دی په هلمند ولایت کې د کجکی بند چې د برښنا هم هلمند او نور ولایتونو ته برښنا ورکولای شي د دې بند د جوړول غوښتنه کوله دی په خبر باندې چې په تیرو شاوخوا تو یا تر لس کال پورې حکومت چارواکو لدی سره ژمن کړي چې د کجکی بند به جوړیږي او دغه ولایت به برښنا ورکول کیږي نور اسانتیاوي امکانات به مو سره برابرېږي د دې ترڅنګ د برښنا چې د اساسي غوښتنه برښنا او د اوبو برښنا وزارت مخ ته هم راټولسي او د روغتیا غوښتنه کول د کرنې په برخه کې دی ول چې موږ سره همکاري نه کیږي او عادي کیږي هغه کار نه دی سوي د شوونې او روزنې په برخه کې د شونځي یادونه دي کول چې د جنو کسان سره چې موږ خبرې وکړو د شونځي هلته ډیر ستونزې لري د شوون کې نه لري د روغتیا بیارغونې په برخه کې د دې خبره چې سړکونه نسته د هلمند ولایت د خلکو استاذ چې پولیس سرکې محمد ولی علي زیدی او د مظاهره کوونکو یو مشر هم دی د مظاهره پر وخت د کوم خبرې کولې د غوړ د بریدو سره شریک کوم
امنیت نه رارسېږي سړک نه رارسېږي شبخانه نه رارسېږي موږ نه لرو هلمندان برق د کجکی او بند موږ په افغانستان کې لرو وزیر صاحب دفاع ته چې د یو کجکی هم امنیت نشي نیولای استفاع وکړو بند کجکی یو مهم بند چې تاسو ټول په خبره اس هیڅ توجه نه درته سوی او که توجه ونه سی موږ په وزارت اور نه نوځو تر کارخانه کې نسو ورته وای چې موږ راکړه
نسو یا
بلیا سالی سب دغه مظاهره کوم کې یو یادونه داس کوم چې د هلمند ولایت څوار لسوالی اوسیدونکو و چې د خپل ولسوالی د بیلابیل مسایلو لکه څنګه چې تاسو په ځخ کې هم واردل بیلابیل مسایل دی یاد کړل د دوه ټول ولسوالی خلک راټولسي و چې تر ډیره پردا سپینجری خلک و یعنی مشران خلک و کم شمیر ځوانان هم سره و او د دې سره بیلابیل شهرونه مبل
دولتي چارواکو د دغه سره غندونو په وړاندې ویلې دي تر اوسه پوری
د تروروس تر هغه چې د مظاهرې سره ستنه سو دفتر ته د افغان حکومت چارو ادارې سر ماړي کې ونیول چې د هغوی په خبره هر اداره باید خپل جواب ورکړي مظاهره کوونکو یا د هلمند ولایت د غوسیدونکو ته د اوبو برښنا وزارت سره مم ټلیفوني اړیکه ونیول هغوی هم ویل چې د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل د مظاهره کوونکو له استاد سره خبرې کړي خو دوی په ډاډ باندې نور جزئیات نه لري چې مظاهره کوونکو ته څه ویل سي ودي خو کوم وخت چې موږ حمل ته ولاړو د مظاهره کوونکو ځنی استاد چې د اوبو برښنا وزارت تنن وتلی او بیرته راووتل د دوی په خبر باندې چې د اوبو برښنا وزیر یا چارواکو سره ژمنه کړي چې تر درو ورځې پرې بده د هلمند ولایت د کجکی بند د جوړولو لپاره یعنی د کار د پیل لپاره بده یو پلاوی لري هلمند ته او الته وګوري خو د مظاهره کوونکو د ځینو مشرانو خبره ده چې کزمږ غشتنی ونه منل سي موږ تر غو پرې چې د پلاوی دي ځکه چې هر وخت موږ سره افغان حکومت چارواکو ژمنه کړې دي او ترجمان ورسته هیڅ هم بیا موږ لاس نه جوړول نو دی ول چې موږ به تر هغو پرې هم دلته کابل کې ووسیږو تر څو پر چې موږ ژغ غوړېدل کیږي بل څه لسه
ولی په کابل کې دوی دغه مظاهره وکړه په هلمند کې چا ژغ نه اوریدای کابل ستونځوا
بله دا پښتنه حالت موږ هم وکړل چې هلمند کې ستاسو ژغ ولې نوردل کیږي د دوی په خبره باندې چې تر ډیر پر وزیران په خپل بودیجو کې یا په خپل پروګرامونو کې وایي چې موږ په پلان کې ولایت کې دغه کوه هغه کوو دوی د ایران او تاجکستان او ځینو نور هیوادونو چې افغانستان ورڅخه برېښنا راوستل د ریپورتونو لمخې حقوق یې اشاره کوله چې ځینو ولایتونو ته برېښنا راوستل کیږي ولایت موږ ژغ تر هغه اندازې پر نه سوړېدلې چې څنګه چې موږ تام ځنی لرو یا موږ په واسه کیږي هلمند ولایت د دوی په خبر باندې چې شاګر زول سوي ده او په اصطلاح سره د مور او میرې چمو سره کیږي
مسم میوند په کابل کې چې د هلمند سلګونو اوسیدونکو د نننۍ مظاهره په اړه راپور راکوه دغه مظاهره چانه ویل چې په تیرو لس کلونو کې له دوی سره وادي سوي خو عملي سوي نه دي دغه شپه د هلمند د ولی ویند احمد زیراک له لشکرګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي زیرا ستاسو خمنانه چې په پروګرام کې مر سره برخه واخیسته تاسو د دغه مظاهره چانو د سرګندونو په وړاندې څه وایست
من مسئله شب به مزارچان به اعتراض یا دنوک پرون باند بدو هم که دغه نیوکه تدیر بریده پوره ممکن په خپل ځای باندې نه وي ځکه چې دوی ګیله لري چې د بیارغونې په برخه کې ولادت کوم اقدام نه دی کړی یا ولادت کوم لاسته راوړنه نه لري بلکې موږ په مختلفو برخو کې ښه پرمختګ کړی، لکه د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، او همداسې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې چې په افغانستان کې نن د افغانستان د وګړو تر ټولو لویه ستونزه او لوی ګواښ دی د هغوی ژوند ته. نو موږ په دې برخو کې مختلفې او ډېرې لاسته راوړنې لرو. خو دا چې دوی نن هلته تول شوي دي، ممکن دوی د خپلو شخصي موخو ته د رسېدو په خاطر باندې تول شوي، بلکې دوی هېڅکله هم دا ونه کړل چې دوی دې په ځای چې ولاړ شي د پارلمان ودانۍ ته مخامخ هلته دوی خپل د اعتراض غږ پورته کړي، بلکې دوی د دې په ځای باید مخالفینو ته ورغلي وای چې پورې هغه پروژې چې په انکشافي برخه کې موږ غواړو تطبیق یې کړو، د خلکو د هوسایۍ لپاره، دوی د هغې د تطبیق دپاره د هغې څه خبرې کړې وای، د هغو دپاره هغه لارې سنجولې وای چې څو پورې د پروژې تطبیق
شي. زیرک صاحب، تاسو ویل چې د بیا رغونې په برخه کې تاسو د بیا رغونې یادونه وکړه چې ځینې اساسي کارونه سوي دي. دغه مظاهرچیان هم وایي چې اساسي کار نه دی سوی، مثلا د کجکي د بند جوړېدل دي چې هر کال ژمنه کېږي، یا هم د حجري او نجاري فابریکه او ځینې نورې مهمې پروژې چې پخوا فعالې وې اوس نه دي فعالې. په تېرو لسو کلونو کې ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه.
دا خبره تر ډېره بریده پورې به کوم اساس هم ونه لري. د بیا رغونې په برخه کې لکه د اجارې او نجاري فابریکه، په تېرې دوه ورځې مخکې د رئیس بی جمهور د انکشافي او ساختماني چارو مشاور انجینر صاحب یوسف پښتون هم دلته سفر لره، او له دغې فابریکې څخه یې لیدنه وکړه، د فابریکې ستونزې ولیدې، او ژمنه یې وکړه چې د فابریکې په غښتلتیا او پیاوړتیا کې به خپلې هڅې وکړي. په همدې ترتیب باندې د کجکي د بند دپاره هغه کوم وسایل چې د هغوی راوړل شوي دي، او ممکن مرکز ځینې سلاح لیدلې وي چې په دې به د کار معطل کړی یا لږ ځنډېدلی دی، ولې د امنیتي ستونزه نه لرو. مونږ امنیتي ستونزه نشته. په همدې برخه، په همدې ترتیب باندې نورې پروژې هم مونږ ته لاس لاندې لرو.
بله زیرک صاحب،
هغه پروژه هم په راتلونکي
څو کاله مخکې کجکي ته د یو لوی توربین د لېږدولو پر مهال دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه وبلل سوه، خو وروسته بیا چارواکو وویل چې دغه توربین ځکه نسي فعالولی چې امنیتي ستونزې لري. تاسو وایست چې امنیتي ستونزې نه لرو، نو ولې دغه پروژه د کجکي د بند پروژه ولې نه فعاله کیږي چې برېښنا تولید کړي؟
ما مخکې وویل چې امنیتي ستونزې لکه څنګه چې خلک په بهر کې ورته انعکاس ورکوي نشته. مخکې به تاسو خبر اورېدلی وي چې خپله والي صاحب هلته هغه ساحو ته تللی وای چې مخکې د مخالفینو ته کنترول لاندې، ولې لله الحمد چې د والي صاحب راتګ هغه ساحې هم د مخالفینو د وجود څخه پاکې شوي دي، او ډېرې سیمې اوس د حکومت تر ولکې لاندې دي. نو دا په دې معنا ده چې کوم جدي ګواښ او تهدید نشته په کجکي ولسوالۍ کې، مخصوصا د کجکي د بند او د برېښنا په مورد باندې. خو دا چې کار ولې ځنډېدلی، په دې کې ممکن د مرکز د طرفه یو سلا وي او یو د هغې خپله پرېکړه وي، ممکن د مرکز د طرفه به ستونزې، ولې د ولایت د طرفه ستونزې نه دي. او دا چې خلک ادعا کوي چې زمونږ اعتراض یا غږ ولایت په هغه اندازه باندې چې باید وایي وري نه اوري، دا یو غیر واقعي حرکت دی، غیر واقعي غږ دی چې دوی د پارلمان مخې ته پورته کوي، ځکه د والي صاحب او د ټول ولایت دروازې څلور ساعته د دوی په مخ باندې خلاصې دي. په دلته هر څوک چې هر نوع اعتراض کړی اورېدل شوی او په خپله برخه کې جدي اقدام شوی دی.
ډېره مننه د هلمند والي ویند احمد زیرک و چې له لشکرګاه څخه یې د ټلیفون په ټلیفوني تماس کې را سره خبرې کولې. د هلمند ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه، او له چارواکو یې هلمند ته د پاملرنې غوښتنه کوله.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان المریز کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 1,000 افغان ماشومان په بیلابیلو امنیتي پیښو کې وژل سوي او نږدې 200 نور ټپیان دي، چې دا د تیر کال د همدغو میاشتو په پرتله 14.5% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د څانګې مشر عبدالله عابد د مرکې په سر کې راته وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه دغه ارقام دوی لږ چا راټول کړي دي.
متاسفانه په دغه تیره شپږ میاشت کې سږکال 1024 ماشومان انتحاري عملیاتو بمباردمان او نورو واقعیو کې خپل ځانونه ور کړی ده متاسفانه، او شپږ سوه او پنځه اتیا نور ماشومان هم ژوبل. کمیسیون د یو خپلواک نهاد په نوم هر کله خپل موقفګیري ښودلې ده، او دولت او نورو مسؤلینو ته تاکید کړی ده چې باید په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبله باید ټیټه ډېر کم شي او پاملرنه وکړي.
بله، عابد صاحب، تاسو ویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې 1024 ماشومان په بېلابېلو بریدونو کې وژل شوي دي. زیات تلفات د چا په بریدونو کې دغو ماشومانو ته اوښتي؟ د بهرني ځواکونو، د افغان ځواکونو، یا هم د دولت وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې؟
دغه ماشومان چې وژل شوي ده په دغه عملیاتو کې دواړو خواوو د عملیاتو له کبله وژل شوي ده، چې هم دولت او هم نړیواله ټولنه دې سره مرسته کوي، هم مخالفین. متاسفانه چې د تیر کال پر پرتله 14.5% دغه ارقام اوچت شوي ده د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشت په پرتله. دا ارقام ښایي چې مخالفین ډېر په دغه عملیاتو نقشه لري متاسفانه.
که دا راته ووایست چې تاسې دغه معلومات چې ترلاسه کوئ څومره باوري دي، د چا څخه یې ترلاسه کوئ، ستاسو دغه منابع څوک دي یا دغه سرچینې، او سړی څومره باور ورباندې کولی شي؟ ځکه چې اکثره وخت دغه ارقام ورکول کیږي زده او نقیز وي.
کمیسیون تاسو څنګه چې پوهیږي اته سیمه ایز دفترونه لري، او هم چرن شپږ نور ولایتي دفترونه، او په دغه دفاترو کې یو بخش د چین نظارت او بررسي بخش نومیږي، هغوی زی صحیح او دغه عمار ارقام راټولوي. بیا دغه ارقام د ټولو ولایتونو راټولیږي، او دوی بیا ورباندې تصمیم نیسي، دولت او نورو چارواکو سره دا شریکوي. دا عمر دقیق ده ځکه چې بیا دوی میاشتنی جلسات یونوا سره همچنان لري چې هغوی هم یو بل سره دغه معلومات شریکوي چې کوم یو صحیح او درست ده.
ستاسو غوښتنه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه څه ده چې څه باید وکړي، کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زموږ غوښتنه د دواړو طرفو نه دا ده چې خاصتا د افغانستان دولت ځکه چې هغه قانونونه چې تصویب کړی ده الحاق اعلان کړی ده باید په پام کې ونیسي، او د وسلور د ژنیو قانونونه چې د بشردوستانه حقوقو پر بنا ده چې باید عملیاتو پر مهال باید ملکي افرادو ته مرګ ژوبله ونه راوړي. په اساسي قانون کې هم خپل مسؤلیتونه لیکل شوي ده په شپږم ماده کې د اساسي قانون. دولتونه او همچنان د نړیوالو ځواکونو او همچنان د مخالفونو نه چې باید د عملیاتو پر مهال باید ملکي مرګ ژوبله ونه راوړي، او د دوی نه مخکنیوي وکړي ځکه چې د دوی مسؤلیت ده.
د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د برخې مسؤل عبدالله عبید وو. که څه هم ایساف ځواکونه د ملګرو ملتونو وروستی راپور ردوي، خو افغان حکومت دغه راپور دقیق بولي او وایي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په بهیر کې د تروریزم په وړاندې جګړه ناسمه روانه ده، ځکه نو د ماشومانو په ګډون ګڼ ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې په سلګونو ماشومان وژل شوي. دا هم جزئیات. افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي او وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي افغانانو وژنه د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنجالي مسله وه. د ولسمشر وین ایمل فیضي ازادي راډیو ته په مرکه کې دغه خبره وکړه.
نو موږ په عمومي توګه دې گزارش سره موافق یو، او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو له خوا په تیرو لسو کلونو کې کوم عملیات ترسره شوي دي په نتیجه کې بېګناه ماشومان وژل شوي.
په جنیف کې د ریاده ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. راپور وایي د ماشومانو تلفات په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې دوه برابره سوي دي. یوازې په 2011 میلادي کال کې د څو حملو له کبله 113 افغان ماشومان وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. خود ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړ. د دغو ځواکونو یو عالی رتبه ویان جیمز ګریبل ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د امریکایي ځواکونو د حملو او بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یې یادونه شوې هم رد کړه. د ایساف دغه وین همدرز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغوی ته د ایساف لخوا خواخوږي څرګندوي. د ولسمشر وین ایمل فیضي وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه سمه نه روانه، ځکه نو په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ملکي افغانان ووژل سول.
یورسیم مذاکرات چې موري صاحب کرزی په واشنگټن کې ترسره کړل ته امریکایي مقاماتو دې په وضاحت سره وویل چې طالب نو د دې دشمن نه دي او په خاصه توګه د 2014 کال وروسته به دوی د طالبانو په خلاف جنگ نه کوي. اوس واضح شوی ده چې د تیر لس کالو کې کومه جګړه سي د طالبانو په خلاف په افغانستان کې په نوم متاسفانه سم مسیر یې سم لوري باندې توان نه و. په ادرس یې جغرافیه د جنگ ناسمه وه. په نتیجه کې ډېر شمېر بېګناه وګړي د افغانستان شهیدان شول چې په اوکې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
افغان دولت په وار وار پر نړیوالو ځواکونو او خپلو همکارو هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه دې په هغو ځایونو کې وسی چې تروریستان پکې پالل کیږي او ساتل کیږي. زیات مهال د دوی اشاره پاکستان ته وي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی تلفات هغه جنجالي مسله ده چې افغان ولسمشر په وار وار ورباندې انتقاد کړی او ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې دي د افغانانو خوندیتوب ته جدي پام وسی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې ټاکل سوی روانه اونۍ یو هیات اسلام آباد ته ولاړ سي تر څو له پاکستاني ديني عالمانو سره په کابل کې د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې تېره ورځ د افغانستان د عالمانو سراسري شورا له ولسمشر حمید کرزي سره کتلي او په افغانستان کې جنگ او مسلمان وژنه ناروا بللې ده. احمد زبیر ژمن د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا او د سولې علي شورا له مرستیال مولوي عطاوله لودین سره پر دې مسایلو مرکه کړي. نوموړي په سر کې له جمهور رئیس سره د دینی عالمانو د ورستي غونډې په اړه معلومات ورکړي.
دا د شورا علمان نوبتي غونډه چې هر دوه میاشتې بعد کیږي او په مهمو مسایلو باندې د بحث کې د پرستی وخت کې د جمهور رئیس سره ملاقات لري او هر غونډه یو مصوبه یا پریکلیک هم لري چې د هغه رسالو او مصوبو په نتیجه کې پرون د جمهور رئیس سره علماو د شورا غونډه وه او تاسو ورته چا قطعنامه اعلان شول.
نو دغه قطعنامه یا پریکړلیک چې تاسو ویل په کوم موارد باندې نظر ورکړ شو دي دینی عالمانو لخوا؟
بله، په دې باندې خدا په هغه مسایل باندې بحث کیږي چې هغه د ورځې ضرورت او مطبوعات پای باندې شایدي قضایا جریان لري. نو تم تبا د صلح په راوستو باندې او د مصالحې لپاره هغه ارشادات چې هغه پیغمبري او الهي ارشادات دي دا غیر پرانا کې د افغانستان خلک د افغانستان د دولت مصالح مخالفین سره تر داوت شو او د افغانستان د قضیه د حل لپاره مناسب لار مذاکرات او خبرې وګڼلې نه د جنگ دوام موضوع تقریبا په دغه ځای متمرکز و.
تاکل سوی چې د پاکستان او د افغانستان دینی عالمان هم یو ګډ غونډه ولري، د هغې اجنډا به هم دا وی چې پرون تاسو له ولسمشر سره مطرح کړی ده او په قطعنامه کې همدار زرغلی دي چې یا پریکړلیک کې همدار زرغلی چې جنگ په افغانستان کې ناروا بللی ده. نو دغه مسله به د پاکستان د دینی عالمانو سره هم په همدې مسله غونډه نیول کیږي په راتلونکي کې؟
د پاکستان او د افغانستان د علماو شریکه غونډه د دواړو جمهور رئیسانو د ملاقات په وخت کې چې په کار په واشنگټن کې ترسره شو، بیا په مجددن په لندن کې ترسره شو، په دې باندې توافق شو چې د دواړو هیوادونو علما به کینی او د دین په رڼا کې به دغه قضیه د حل لپاره مناسبه حل لار لټوي. نو په هغه اساس باندې افغانستان د علماو د شورا یو هیئت په دغه هفته کې پاکستان ته روان دی تر څو دې سره په عمومي اجنډا نه بلکې په دې باندې خبره وکړي چې دا غونډه په کومه میاشت کې دایریږي، د دې مشترکین به څوک وشي، څو کسان به وشي دواړو هیوادونو نه، او همدارنګه هغه مسایل چې په دې مجلس کې باید بحث شي په دې باندې به په پاکستان کې د پاکستاني هیئت سره د علماو د شورا د هیئت لخوا خبرې ترسره کیږي.
نو موضوع به د غونډې څه وي؟ یعنی د دې غونډې را بللو هدف څه ده؟
طبعا د دې اساسي مطلب په افغانستان او پاکستان دواړو کې دغه دینداران ته چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ورسره مخامخ دي او دغه ناورین چې همدا اوس حاکم دی او دا ناامنه وژنه د خلکو راایستل او د باثبات او ورو هیوادونو په حیث باندې دواړو مملکتونو د ګاونډیتوب ژوند او هغه ملاحظات او اعتراضات چې دا جنګونه راپارولي دي هغې لپاره د حل معقولې او مناسبې لارې طبعا په همدې باندې به په راتلونکي کانفرانس کې بیا بحث کیږي، نه په دغه غونډه کې چې اوس په اسلام آباد کې د پاکستاني او افغاني هیاتونو تر منځ.
لودین صاحب، د پاکستان ځینې دینی عالمان وخت په وخت په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په اړه باندې فتواوې ورکړي دي او بیا په عین حال کې په پاکستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. ستاسو نظر په دې مسلې باندې څه دی؟
بله، دا ټول هغه مسایل دي چې په دې باندې به په راتلونکي کانفرانس کې چې د دواړو هیوادونو یو ګڼ تعداد علماو په شرکت لري دغې مسایلو باندې به بحث کیږي او د دې دپاره معقوله لار د حل د قران او سنت پرانا کې لټوي فتوا به په طبن ته دي خبره ده چې په هر طرف کې فتوا به شته په دې طرف کې شته په هغه طرف کې شته با اعتبار فتوا به هغه چې دوه طرف علما او په شرکت او دې په توافق باندې صادره شي
نو فکر کوي چې د سیو ګډ فتوا ته ورسیږي په داسې حال کې چې د نظر اختلافات موجود دي یا هم دغه څرګندونې د پاکستان د دینی عالمانو لخوا کېږي چې په افغانستان کې جنگ روا او په پاکستان کې ناروا بولي
دا به د هغه غونډې په نتیجه کې به تاسو انشاءالله واورئ توافق ته ورسیږي او کنه
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا او د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وو له دې سره په افغانستان کې دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جانقه الکوزي څخه خبرې
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وايي په روانې اونۍ کې به یو هیئت اسلام آباد ته لاړ شي تر څو له پاکستاني دینی عالمانو سره په کابل کې د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي چارواکي وایي د هلمند په نادلیا او د هرات په ګلران ولسوالۍ کې بیلابیل چاودنو لسو تنو ته مرګ ژوبل اړولې د نادلیا امنیت قومندان عمر جان حقمل وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د سړک د غاړې د مان په چاودنه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي د هلمند سلونو اوسیدونکو نن په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او محکمې مظاهره وکړه دوی وایي چې د کجکی بند باید ژر تر ژره ورغول شي هندي چارواکي وایي د محمد افضل ګورو په نامه کشمیر وسلوال چې په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې په برید کولو مجرم پیژندل شوی او په دار وځړول شو امنیتي چارواکي وایي د افغانستان له پولیسو سره نږدې د پاکستان په خاوره کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د عراق پولیس وایي شپږ کسان هغه مهال وژل شول چې حمله کوونکو د شنبې په ورځ له بغداد څخه بهر د یوې جلا وطنې ایراني ډلې په کیمپ باندې د توغندیو حمله وکړه په حملې کې څلوېښت نه زیات کسان ټپیان شوي دي د سوریې حکومت وایي له خپلو مخالفانو سره له شرطه پرته خبرو ته چمتو دي په ګرجستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وروسته له هغې د ارامۍ غږ چې اعتراض کوونکو په پارلمان کې د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلي د ګوند په مربوطو وکیلانو حمله وکړه او د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې په تیرو څو لسیزو کې تر بهر وخت ډیره واوره شوې او بادونه هم ورسره دي
تاسی ازادي رادیو ته غوږی اس که چیرې فیسبوک کاروي ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio ازادي رادیو هر ورځ د فیسبوک پر پاڼه تازه مطالب خبرونه عکسونه او نور معلومات خپروي ترشنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې هم د فیسبوک پر کارولو باندې خبري کیږي چې دغه پروګرام پر دریو بجو پیلېږي او د ماښام تر پنځو بجو به روان وي په ناټو کې د روسیې استازي وایي چې دغه هیوا تر اوسه فیصله نه ده کړې چې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو د دوام لاتړ وکړي او کنه خود په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو دوام ته تمایل څرګند کړ جزئیات له اسمت سروان څخه وري
په ناټو کې د روسیې دایمي استازي وایي چې مسکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو د دوام لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیک ملاتړ وکړي او کوونه کړي د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور لمخې په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو له انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل لا ډېر وخت دی چې په دې حقله خبري وشي لمړی دا چې ناټو په خپل تر اوسه پورې د راتلونکو عملیاتو پر لمړنیو حدودو پریکړه نه کړه دوی یوازې پریکار کوي دوهم دا چې ټاکل شوی دی نړیوال امنیت ساتونکو ځواکونه ایساف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1300 شپږ اتیا نمبر پریکړه لیک د اجرا کېدو په اړه حساب ورکړي خو په اصولو کې موږ د نړیوالو قوانینو پر اساس په افغانستان کې د عملیاتو د دوام ملاتړ کوو دا په داسې حال کې چې روسي چارواکو تر دې مخکې له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو له دوام سره مخالفت څرګند کړی وو او ویلي وو چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د دغو ځواکونو پاتې کېدل به د ملګرو ملتونو د پریکړو خلاف وي مسکو په عین حال کې ویره لري چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان د اکثرو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان بیا په بې ثباتۍ کې ښکېل شي او دغه هیواد ناکرارۍ به د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جنوبي سرحدونو ته وغځي شي مسکو د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته پر القاعده شبکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې ملاتړ وکړ او د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو ته ترانزیتي لارې ورکړې خو د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابولوف د دسمبر په وروستیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل روسیا له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو د محارب ځواکونو د شمیر او ماموریت په اړه پوره وضاحت غواړي او یو ځل بیا خبرداري ورکوي چې که د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل ماموریت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري تصویب ته وړاندې نکړي مسکو بل د ائتلاف سره همکاري بس کړي په ناټو کې د روسي دایمي استازي هله څرګنده کړې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو پوځیانو د عملیاتو د دوام او یا په کومبل نوم او شکل د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به له 2014 وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اراده پوره څرګنده کړي او پر دې اساس به د همکاریو ساحه په ګوته شي او د ناټو او روسي د شورا د هلو ځلو پیاوړتیا به یقینا چې ښه اغیز وکړي.
بلخوا افغان ځواکونه ټینګار کوي چې لا هم امریکا ته سترګې په لاره دي چې درنې وسلې ورکړي که داسې ونیسي نور خواوو ته به مخه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي به په دې باور دي چې واشنګټن لا هم پر افغان ځواکونو باور نه لري. جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
امریکا او نړیوالې ټولنې له افغان ځواکونو سره د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. دا پیسې به تر 2014 کال وروسته چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان ځواکونو پر لګښتونو او تجهیزاتو مصرفي شي. خود تجهیزاتو په برخه کې د نظر اختلاف دی. افغان دولت د جنگي الوتکو، ټانکونو او نورو درنو وسلو په څیر وسلې غواړي، خو امریکا له دې سره موافقه نه ده کړې. د امریکا ان پی آر رادیو ته په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو یو قومندان جنرال ادم فینګل وویل، موږ افغان ځواکونه روزو او په داسې وسلو سنبالوو چې له یاغیانو سره زموږ په تصور جګړه وکړای شي، خو افغانان تر دې ورهاخوا د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل، دا خبره سمه نه ده چې د افغانستان په جګړې کې ترنو وسلو ته اړتیا نشته.
اگر اصلي سنگین ضرورت نیست چرا خودشان به افغانستان؟
که درنو وسلو ته اړتیا نشته، دوی خپل ولې په افغانستان کې درنې وسلې لري؟ یو 155 متره توپونه لري، ټانکونه لري او نورې درنې وسلې لري، ډېر پرمختللي الوتکې لري. دوهم ټکی دا دی چې افغانستان پرته له دې چې کورنۍ ستونزه د امنیت لري، د یو خپلواک هېواد په توګه د نړۍ په دې کړکېچنې سیمې کې باید دومره ځواکمن وي چې د بهرني ګواښ په وړاندې دفاع وکړی شي. تېره میاشت چې کله د افغانستان ولسمشر حامد کرزی واشنګټن ته ولاړ، نو امریکا ته یې د وسلو یو لست وسپاره. دغه لست پسې ورک شو او بیا خبرې پرې ونه شوې. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي، بهرني پر افغان پوځ اعتماد نشي کولی او د همدې لپاره درنې وسلې نه ورکوي.
لومړی علت دا ده چې ناتو په راس کې متحده ایالاتو د انګلستان په خوښه د پاکستان سره د بنیادي توافقاتو مهال دا تعهد دا کړی ده چې موږ به د افغانستان امنیتي سکتور به نه تپېږو. دومره خبره دا ده چې دوی هغه زموږ د نظام نه امنیتي سکتور نه ورزیده تکلک مجرب قدرونه وایستل او په جای ګډوډي جوړ کړه او تنظیمي اردوی جوړ کړه. په دې کې ایسا خپل جنټان نه استل، ایران خپل جنټان نه استل او یو زمينه برابر کړل چې دغه فضا د اعتماد د موږ او د امریکا ترمنځ اخلال کی. اوس په موږ باندې اعتماد نشي کولای که موږ ته تیاری راکړي چې د دوی په اړه بمبار وکړو. که دوی اډې ونه لري یا شاید موږ ته ودرنې وسلې راکړي.
د افغانستان دولت ټینګار کوي چې درنو وسلو ته اړتیا شته څو د افغانستان پولې له نورو وساتل شي او د یو دولت په حیث افغانان درنو وسلو ته ضرورت لري. جنرال عظیمی بیا وایي، لا هم افغانستان خپلو دوستو هیوادو ته انتظار دی چې سمې وسلې ورکړي، خو که چیرته داسې ونه شو بیا به په خپل غم کوي. موږ هڅه کوو چې مرستندویه هیوادونه موږ په درنو وسلو اکمال کړي. د خبرو لالارې به په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړو. که داسې ونه شو، افغانستان مجبور دی چې په هر قیمت وي، یا د پورت لالارې یا له بلې لارې، له نورو هیوادو به د خپلې اړتیا وسلې ترلاسه کړي. مثلا که تاسو هوایی دفاع ونه لرئ، څرنګه کولی شئ د خپل هیواد له هوایی قلمرو نه دفاع وکړئ؟ تیره میاشت د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له افغان پلاوي سره په واشنګټن کې د بارک اوباما حکومت ژمنه وکړه چې بې پیلوټ الوتکې به ورکړي او یو شمېر هلیکوپتر به افغان پوځ ته وسپاري. خو د دې بې پیلوټ الوتکو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګ په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اوس محمد قاسم سلمل د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
په کابل کې د نن ورځې ورځپاڼو د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د نوي وزیر څرګندونو او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دولسمې سرمشریزي ته ځانګړې کړې. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرې نقل کړي چې وایي واشنگټن به د افغانستان د سولې د حل لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ورځپاڼه د نوموړي د خبرو په دوام لیکي چې که چیرې د سولې بهیر بریالی نه شو، نو واشنگټن به په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې افغان حکومت هم د افغانستان د ستونزې د حل لپاره پر سولې ټینګار کوي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د پاکستان پر صادقانه همکاري ټینګار کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو په 12مه غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي وینا ته اشاره کړې او لیکي چې نړیوال تروریزم نن د اسلامي نړۍ د سولې، امنیت او پرمختګ پر وړاندې یو خنډ دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې په یاد غونډه کې د ولسمشر سپارښتنې یادې کړې چې وایي تروریستي ډلې باید زموږ په ټولنو او حکومتونو کې خوندي ځالي ونه لري او باید پرې نښتو چې له دیني مراکزو څخه د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او په یو برخه کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي سپارښتنې نقل کړې چې وایي اسلامي نړۍ د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوې واحدې سیاسي تګلارې او د اقتصادي او بشري وړتیاو پیاوړي کولو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې په هیواد کې د امنیت د راوستلو لپاره له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې وکړي. غیر دولتي ورځپاڼې دنیا په خپلې سرمقاله کې د پاکستاني دینی عالمانو د تیرې اونۍ غونډې ته اشاره کړې او لیکلي چې دغه دینی عالمانو په پاکستان کې ځانوژونکې حملې ناروا او حرامې وبللې. سرمقاله د خپلو لیکنو په دوام په دې برخه کې د پاکستان د حکومت او دینی عالمانو دوه مخي سیاست ته اشاره کوي چې په پاکستان کې دا ډول حملې ناروا بولي خو په افغانستان کې هغه ته د جهاد رنګ ورکوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې نور نو پاکستان نسی کولای ته دین څخه د وسیلې په توګه کار واخلي او په افغانستان کې د بیگونه انسانانو وینې توی کړي.
دا هم ستاسو ځینې اسمي سونه. قاضي فضل منان مومند له کونړ لیکي رشوت د افغانستان لپاره به درمله ناروغي ده، د علاج لپاره یې یو لار ست چې په دارو کې تغیرات راسي. باقي بالله محزون له ننګرهار په پټکوټ کې خلک د دولتي فارم ونی په بیرحمۍ سره غوڅوي، له دولت نه هیله کوو چې د دې کار پښتنه وکړي. نثار احمد آریان له غزنی په لندن کې جوړ شوی کانفرنس نتیجه ځکه نه ورکوي چې دغه ډول غونډې زیاتې جوړې شوي خو عملاني نتیجه نه ده ورکړې. له کابل یو اوریدونکي لیکلي د سروبي ولسوالۍ د اوزبین کلي ته غځېدلی سړک خام دی، خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دولت یې دغه سړک را جوړ کړي. درد له ننګرهاره له ټولو چارواکو غواړي چې د خدای په خاطر له غلا او رشوت څخه لاس واخلي. معلم خان عظیمي له کابل د برېښنا له وزیر محمد اسماعیل خان څخه هیله کوم چې د قرهباغ ولسوالۍ خلک د برېښنا له نعمت څخه به برخې دي، هیله ده دغلته د برېښنا اسانتیا برابر سي. ګل خان وطنیار له ننګرهاره په انتخاباتو کې باید حکومت له زور څخه کار وانخلي. محمد منیر له کابل په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته ویزې په سختۍ سره ورکوي، د سفارت په وړاندې افغان پولیس له خلکو پیسې وړي. او شمشر لنګرهار لیکي تورخم ته نږدې پرتو سیمو کې هیڅ کارونه نه دي سوي، هیله ده موږ ته د بیا رغونې کارونه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې یو ایرانی تبعید چې دغه ولایت ته په جلی اسناد ورغلی وو په هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو لخوا نیول سوی دی. که څه هم کندهار ته د دغه ایرانی د سفر هدف نه دی روښانه سوی خو چارواکي زیاتوي چې موضوع څیړي. جزئیات محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
چارواکي وایي چې دغه ایرانی تبعید چې کندهار ته په جلی پاسپورټ او اسنادو دراتګ هڅه کړې، تیرونی د دغه ولایت په هوایي ډګر کې تر پیژندلو وروسته د سرحدي پولیسو لخوا نیول سوی دی. د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی وای چې د نیول سوي کس د هدف اړه تر اوسه څه نسی ویلای خو موضوع تر پلټنې لاندې ده.
ایرانی سرحدي ځواکونه نیولې دي، پیښه د سلین لاندې ده، د سرحدي ځواکونه خاص کومې ده کې وسوي دي، د کنټرول د پاسپورت په وخت چې پاسپورت یې جوړ وي تاسو به بهتره خبره مېست.
د ایران په اړه تل ویل کیږي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر د مداخله هڅه کوي. څو میاشتې مخکې د کندهار د ډن ولسوال احمد الله نازک د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ایران په کندهار کې پټ فعالیتونه ترسره کوي او په دغه هیواد کې روزل سوي ملا امامان د کندهار په مسجدونو کې خلک د افغان دولت مخالفت ته هڅوي. نازک زیاته کړې و چې یوازې په ډن ولسوالۍ کې شاوخوا یو دېرش ملا امامان چې کورونه یې په ایران او پاکستان کې و او د افغانستان تابعیت یې نه درلود له خپلې ولسوالۍ څخه ایستلي دي.
فیسبوک په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې څه تغیرات راوستلي دي او څومره ځوانان دغه پاڼه کاروي؟ دا او نورې پوښتنې تر شنه اسمانلاندې ونیس پروګرام کې اوریدلی سئ. دغه پروګرام پر دریو بجو پیلېږي او د ماښام تر پنځو بجو به روان وي. په دې پروګرام کې به د اداري فساد پر مسلې هم خبرې وسي. اوس به شاه محمود شینواري راته وایي چې په ننګرهار کې ورځپاڼو او خپرونو څه چاپ کړي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون اونیزی د سیمیز پولیس کې سیمیز ننګونې تر نامه لاندې مقاله خبره کړې. د دې مقالې لیکوال په خپل لیکنه کې لیکلي چې د سیمیز پولیسو د ګټو پر ځای تاوان زیات لیدل کیږي. د اونیزی په باور د هیواد په ډیرو سیمو کې د سیمیز پولیسو د جنایي جرمونو په تور قضیه سب شوی او ځکه د ځینو سیمو خلک له دغو پولیسو سره خپل مخالفت ښیي. د مقالې لیکوال د دې سوزي لامل د سیمیز پولیسو نه مسلکي توب او دوی ته د ډیر کم وخت لپاره د روزنې مسله په ګوته کړې ده. وړاندې لیکلي دي کچېری د سیمیزو پولیسو لپاره ځانګړي شوی بودیجا د دولت پر ملي پولیسو او ملي اردو د سرتیرو پر زیاتوالي او مسلکیتوب ولګول شي نو پایلې به تر دې ښې وي. د مثبت بدلون اونیزې په څلورم مخ کې یو بل مطلب خپور کړی. په دې مطلب کې د پوهنې ریاست د مسؤلینو هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د پوهنې ریاست د متوازن معرف په درشل کې دی. مطلب لیکونکی د دې خبرې ستر لامل د جلال آباد ښار په 5 کیلومترۍ کې د هغه ښوونځي یادونه کوي چې زده کوونکي د سرپنا پرته د شلیدلو ترپلونو لاندې درس وایي. د ننګرهار ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان په سوداګریزو برخو کې سیاسي ګټې لري. مقاله کې لیکل شوي چې له دې وړاندې افغان دولت له پاکستان سره په وار وار اقتصادي تړونونه وکړل، ولې پاکستان پر دغو تړونونو ونه درېده او کله ناکله د افغان سوداګرو مالونه په پاکستان کې درول کیږي. د مقالې لیکوال که څه هم د پاکستان سیاسي هدفونه نه دي ښکاره کړي، خو لیکي چې پاکستان غواړي د افغان سوداګرو د مالونو د ودرېدو له لارې پر افغان حکومت فشار راوړي چې په مقابل کې خپل سیاسي ګټې ترلاسه کړي. په دې مقالې کې وړاندیز هم شوی چې افغان دولت ته پکار ده چې د سوداګریزو چارو لپاره دې د بدیل یو خلاره پیدا کړي.
تاندی تانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
وګمې وای که اسمان دې زمری په خوله کې ورکړي
د زمری په خوله کې
ما پرې دا همت. اوریدونکو ته سلامونه وایو. وګمې نن به یو داسې با همت ځوان اوریدونکو ته اروپا جنو چې اسمان د زمری په خوله کې ورکړي وو، خو همت یې پرې نه خود او یو ښه ځای ته ځان ورساو.
رښتیا هم نو شفق صاحب د تاندې څنګه بل برخه مو دې ته ځانګړي کړي چې ویل کېږي د کانکور ازموینه نور شفافه نه دی پاتې.
هو لازمي نه وړاندې ځوابونه یا خو په پیسو خرڅيږي وګمې او یا ل ځینو نورو لارو یو شمیر ځکونکو ته د پښتنو ځوابونه ورکول کیږي.
د شه دل ورز دکړو وزارت په دې اړه څه وایي په خبرونه کې اوریدل شي دوستانو.
وګمی وای الکاسبو حبیب الله
کیسه اون کې د الله دوست.
هو خدای او کار کسب زکول هم وخت حوصله او هم همت غواړي.
اریفه هم همدست شفق سیب شاکر الله کرامت یو ځوان لابراتوارست دی چې اوس د کابل پر ربی بلخی روغتون کې دی ویني بانک مشر دی.
هو او ترڅنګ په شاشه‌ای سیمه کې خپل شخصي طبي لابراتوار هم لري. خو څومره په اسانه چې وګمې ما او تا دا خبر وکړه دومره په اسانه د تر دې ځای نه دی رسیدلی.
او وګی نسته یو ډیر تکلیفونه یې ګاللې دي په سر کې. و د خپل ځان او خپل زده کړو پاړه
راتوږي.
زه پکتیا ورته کولی ولسوالۍ ځاځیاریوب کې پیدا شوم. انقلاب شروع شو، موږ مهاجر شو پاکستان ته. ماشومان ولته د افغانستان کمشنری سکرو، نو موږ په خیمو کې سبقونه شروع کړل. زموږ اقتصاد په صفر ولاړو. سکول ویل نه بعد زه بوتلم او پلاس مې په دکاندار کې زیات همکاري کوله. بیچاره بیسواد او یوازې دکاندار او یو د لارګو ټاري لرلو. بیا د لسم سنه بعد درته ولې سواد د غراش تعلیم لیسا صدا کورم ایجنسی مونګه پیس ورکول. بیا ما د شپې څوکیداری شروع کړه. او ته شپې شپېتر په کلدار بیا راکولې د مکتب پیس ما ور باندې ډولو. د ورځې بعضی وختو کې ما بازار کې کیلې او ملټي او د هم سره خرڅول. د لسم سم چې خلاص شو کنه کور امتحان وی چورکو د کابل پانتون اقتصاد پانځي ته کامیاب شوم. قبلګا سه مشوره را نکړه چې دا ما وایا ما و چې ولې چې چرته برشفت واخلې. ما شاپ په لټه سره و خو بس قبلګا سه می خبر شوې و پاکستان را پسې راغلو. جاده نه در پښتنې جمعت و دې سسلاند کې نه ولم راتوي و به نه بخم چې په لټه تلار شي. د دوه نه منې کړم خاصو وکم چې کا ډاکټر کوم بخش کیږي حق نه رضا کړ. خو ما دوه مشد له تیرې کړې تبدیلی می وکړه. اخر په خان غزنفر انسټیټیوټ په نامه یادي د ترانا ما قبل لگا سم ته نه قصا وکړه. نه ډیر خوشاله شو.
جنته جنته هم تار ده
جن مرگ سار دنیا چلے
وګمی کایو خو د پلار مارک شاکر الله کرامت ته د پلار د وګو بار هم ورپوګه کړ نو بل خو ځینو نه غختل چې د پرمختګ وکړي
زکه د دې پر ځای چې حوصله ورکړي زړه یې وساتي لدرسې منی کاوه او مزدوري ته هڅو
خو د هغه محل هم لستونو سره مقابله وکړه او یوازې د خپل زړه غږی واوري
د دویم سمستر په ختم کېدو کې امتحان ته درې ورځې پاتې وي چې قرداګا صاحب زما وفات شو زه دلته خبر شوم پکتیا ته چې ورلم جنازه راوړې په پکتیا کې نوغه خاور تصپره دی جنازه متاسفانه ما ته خپل پر جنازه یې مړې ونه لیدل زی دوستان او خپلوان را جمع شو مت ویل چې مزدوری کوا انور پانتون ما وایا د تربرنه کیسې هم می چې د به درسونه وای بیا داغه مخالفت په سر باندې ما حمله راوته راغلم کابل ته زمونږ یو تر زو حاجی وزیر خان میږي الله د جنتی کې دمته 500 کالداري راکړي امتحان شروع شو خو ډېر په سوریز لمه امتحان نه ورکړل په دې 500 روپۍ کې چې پاکستان راغلم کابل ته 300 روپۍ کړیا او مصرف شو 200 کالداري پاتې شوې تاسو باور کوي کنه دا خبر زری رحم کومه په دې 200 کالارو باندې شپږ مشتې تیرې کړې د ستر اختر روزه ما سره ډوډۍ وخوړه کور ته نوم ته پیسې د لارې کړیا نه ور سره
شفق صاحب نه خدای خوخیو او آرامۍ ته دومره حوصله ورکړي چې تل مو ملګری ووسی او نه هم غمونه او ستونزو ته دومره زور ورکړي چې هر شی به مو وزوروي
هو بیخي هم داسې د کرامت د بخت سوري هم واګمې یو وخت لا خندونو او بندیزونو پاک لار ومونده او داسې پری روان شو چې نیک مرغي او سوکالي په برخه شو
درې کرن انسټیټیوټ حدا شو بیا ولالم بانکي خو مرکز کې می وظیفه واخیسته کور یې بعد د ډاکټر صفی الله نمیدو شیرینا خان نمیدو دا دونه پر مسډیرم کری کړی و اوس تقریبا شپږ کله کېږي د شپنه ربی بلخي کې د ویني بانک د مشر یا امیر په صفات وظیفه اجرا کو بیا هم د اجي وزیر خان شل زره کالداري راکړي لالم په خبرته هم را سره و سامان می واخستلو د ترالم شپږ میاشتې مزدوري ما وکړه کور ته بیا هم لاندې په دې شپږ میاشتو کې می شخصي لباتوار جوړ کوو د شهید منطقې کې د دې په څنګ کې یو ځکه شخصي د شپې کار هم کول نو کریم هم کوله خلک وای چې تیر په سرونه شته خدای شته ډیر تکلیفونه می تر کړی دي خو زه خدای نه ډیر راضی یم او ډیر خوشاله یم لوکس لباتوار الله تعالی را کړی دی چې سی بي سي ماشين لرم چې تقریبا نن سبا یو لس کالدار کې مل دري چې دې کې اتل لس مهینات مکمل اجرا کی خپل میکر لب ماشين توایی چې د باندې ټول د بشمیو چسمه اجرا کی تقریبا څلور لکه هغه خمر لري همداز نور خخ وسایل لرم درنیم یو څلور بجنه بعد مونږ راځو خپل مینه خانی ته خاطی مزګه درو بجنه زما له بطور خلاص وی څلور نن تر مخام مستنه پوره
ځوانانو کرامت مو د خپل ژوند په دوه داسې خاطرو کې شریک وی چې یو خاطره به تر عمر خپل کړي خواري ورته قدر منه کوي
او بل به
تر مرګ هم تکبر او غرور کول ته پرې نګدي
هو
د ورځې نه ورځ وا چې مهاجرو امتحان وو کور کې لاټین کې تیل نه وو نو ماته مور چراغ ولګول چې بچي سبق وایا سبا شپې ته بل امتحان مو تی وی چې بچي نن شپه د سبق مې درس وایا ته باور کوي چې په سم سبق مې ته ما د شپې درس ویلې ما په جون کې یو غټ امید او ارزو لرله چې ما سره خپل مور ډیر تکلیف نه غړلی وو یو څوک ما کور سره وکم والدې سه برمن پر کو او په څنګه زما هم نصیب وسره شو یو ډیر خوشاله يم چې مور امام می پر کو په مدینه منورې او بل خو په مکه مزمه کې مور خدمت می وکم
مور more more tazma har sab khalas makaye tazma de tazma babo zama takaye umar de der shaan de qurban tola duniya shi
زه په لیلی کې مری شوم جولی تقریبا ته پیدا شو زما یو امکار وو ډاکټر صاحب نور احمد نومیږي زه د لاسه ونیوم یو ډاکټر د عبدالحق نظری نومیږي دې ته ورسته ما نسخه راته ولیکله ما سره پیسې نه وې زما د 10000 روپۍ د نسخه پیسې هغه ډاکټر ته دی انډیوال ورکو دا دوا می تر نن شپې پورې نه داخسته پیسې نه وی او نسخه می ساتل تر اوسه پورې د یاداش پرول چې انسان نه لوی ونی شي
شفق صاحب وایي چې انسانان چې خدای پاک څومره پر مخ بیاي هغومره نیکیږي خاکسره کیږي او هیګنی زیاتیږي
هو خو بد انسانان چې څومره پر مخ ځي بدګنی هم زیاتیږي. شاکر الله کرامت کا پر روختون او خپل شخصي کتنځي کې د ډاکټر اسپینه چپنا غوندي خو چې کی د لاړ شنو بیا څه کوي وګمه
خپل ورور سره په دکان کې مرسته کوي او پوله پټای هم کوي.
هو د لنور ځوانانو هم همداسې څه کول غواړي.
ورور می هم د تکر لایک ورور دی او سما کوم کو څه کړي او صد همت کړي دی. یو ښه لوکس آیسکریم خانه لري په څنګ کې لباس پرشي دکان یو اغم لري په سیمه کې کوم سیروم پیشکاره 500 مان هغه پیدا کیږي هم کوم په څنګ کې د ورور سره خپل دکان هم کوم او نور کلیوري کارونه هم کوم. خپل ژوند مې دا تجربه خسته بي زحمت راحت نشته. زه په ټول ځوانانو باندې غږ کوم چې یو سکند هم باید ځای نه کی خپل د ژوند کارونه په خپل ټیم باندې ستر سوي. یو ځوان هیڅ کله به نه امید نشي کچېری نه امید نشي خپل عمل په خپل کله کوتړي او بل خصوص د علم په مټ خپل هدف ته ان شاء الله هر څوک رسیږي.
تاسو له آزاد رادیو څخه تاندې څنګه ته وګورئ
وګمی شاکر غوختل چې پیلوټ شي خو په کانکور ازموینه کې اقتصاد پونځي ته بریالي شو چې له هغه هم د پلار په خوخه خدای پامانی واخیسته او منځنۍ طبي غوړه کړ.
خو شفق صاحب موږ نن په دینغه گیګو چې په کانکور ازموینه کې مور او پلار خپل اولادونه خپل خوښته نه پریږدي بلکې په دیغه گیګو چې ویل کیږي د سا کال د کانکور ازموینه کې درغلې ډیر شوي.
هو په سر کې د سید رحمان خبر یو وګمی چې په کابل کې تازه له کانکور ازموینه راوتلی وو دی وایي چې د ازموینه په منځ کې د پښتنو د وابونو کلیز د کونکو ته د میسج په مرسته لګل کیده.
دا اوس مې امتحان ورک د کانکور په کمیټه کې مداز خلکو چې منګال تناستو خو استادان به ورته راتلو ورته به نقل ورکو یعنی په خپل استادان بوله پرچی حل کولې. دا تر دې چې داغ پورم کلی به یو شاګرد ته غال چلته د امتحان پسانه کې مناستو کم سچ ویل کېدل چې به د کانکور سنه ډیره شفاف اوسي خاص نه و.
ځوانانو راځي د څو ولایتونو ځوانانو ته هم غوښ شو چې ځینې د سید رحمان په څیر خبرې لري او ځینې بیا د خبره نه مانی.
نه مانی هو
مانوم زبی اولاده ما سکل امتحان ورک مشکلات یو دا و چې اکثره شاګردانو سپینی پرچه ورکړي او هغه د پیسو په بدل کې استادانو خپل دفترو کې ډکول یک نظارت والا کسان هغه کسانو د کابل نه چکم حیاتان راغلی هغه خپل د سیمه موخه جوړول چې کم کسان پیژندل هغه سره د سیر روابط او د سوالونو غیر یو ګډوډیشن جوړ کړو.
نوم سمیر است. شفافیت هم بسیار خوب بود.
زما نوم سمیر دی. د شفافیت په اړه که وایم نو خو خدای سي ګونګسایم چې د پښتنو د ځوابونو کلی ځینو زده کوونکو ته ورکړل شوی دی خو ما په خپل سترګو داسې څه نه دي لیدلي. یعنې زموږ په کوټه کې چې نږدې ډېر څلوي کسان ناست وو داسې کومه موضوع نه وه
نفر بودیم هیڅ کدام موضوع نه بود.
نوم یې مخلص ده. ازموینه مو ورکړله هغه خلک چې واسطه یې وه خپل خپلوان یې چارواکي وو او هغوی سوالونه مخکې له مخکې باسلي وو او هغه څوک چې واسطه یې نه وه هغو امتحان ورکړ په ازموینه کې داسې پاتې راځي.
خو دوستانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نور بخش بیا د کانکور ازموینه یو شفاف او له هر ډول درغلي او لاسوهنې پاک بولی.
خدای دا منی چې تر دې په خوځې نستون زیوي
د تشويش خبره موجوده و. زموږ ګران ځوانان او د طالبان په قرباني خبري کوي چې یعنی هغه افراد چې هغه هیڅ ګونه دنده په امتحان په صحنه کې نه درلوده شکایت موجود و چې د لاسوهنې په کانکور کې په دې کلونه کې سکه دغه مسله ته موږ چټکوال ورکاو دغه موارد تصمیمونه وو د کانکور د مبرمیت لپاره یعنی د امنیت لپاره چې د اونیت خبره ده او د شفافیت خبره ده. ډیره حڅې هم په تیر کلونه کې سوي ده سکل ډیر په دغه مورد پدې چې هر ورځ د طالبان د کانکور ډیری یو په د برخه کې موږ هغه ته جواز نه سوچ د تقلب جال تصویر او هم چرند فوټو چین په مسایل کې یعنی په تیر وختونو کې یعنی موضوعات موجود بود اوس دغه موضوع موجود نه ده.
خو وګمې سید رحمان بیا د خپل خبرو د ثابتولو لپاره وایي چې د ازمینه په صحنه کې یو ځد کون کې سره موبایل ونیول شو په هغه موبایل کې څو وګمې
بیا هم سید رحمان
دا سګونګ سیوی چې د سوالونو کلی او چاته د پیسو په بدل کې په میسج کې ورزي مې موږ په خپل مولي د زمانه دوه چوکې تقریبا لري او څوک ناس او استاد ورسره ټلیفون ونی و نو کله چې دا ټلیفون واغست په ټلیفون کې د آی ان فورم چې د کار کو دا همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکه چې دا په خپل یو ثبوت ده.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ابراهیم هم د موبایل لاري د پښتنو د ځوابونو د کلی لګلو خبره تاییدوي او وایي
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطیاں ډېرې وشو ځکه چې دا کلی چې د موبایل تراتلو میسج برابر موبایل کې به داغي کلیټ یا خپل سوال تور او کوم جواب وو هغه به تورم بس دوی په اسانه ډول کول شو چې هر سوال جواب خپل ډیر ضروري کې.
خو نور بخش دا ټول اداوی ملګرو ناسمه بولی وای چې د کانکور د ازموینې د هر پړاو او ګروپونو پښتنې د بل پړاو او ګروپونو له پښتنو سره توپیر لري چې په هیڅ ډول داسې یو کار د کېدو امکان نشته.
او همدارنګه دای د هم وای چې که څوک کوم اسق اسناد لري موږ سره دې شریک
کړي.
موږ په یو حوزه کې په یو فورم باندې اکتفا نه کوو، یعنی څو فورم په نظر کې نیول کیږي چې تر څو په هغه شفافه شکل باندې دغه موږ هم سرعت ورته ورکو او په زمین کې د طلب لپاره خصه زمینه مساعد شي چې دغه خپل سوالونه حل کړي. نو څنګه کولای شي چې مثلا په یو حوزه کې یو کتابچه موجوده و هغې نه نقل وسو او هغې نه یعنی سوالونه وتلي دي او نوي سوالونه دا کاملا موږ ردوو؟ او په زمین کې کله چې موږ په یو حوزه کې سوالونه یعنی استفاده کیږي بل حوزه کې استفاده نه کیږي، علمي له لحاظ از موږ کانکور ریاست یعنی تکمیل د علمي افرادو څخه دغه اداګانې زره دوامه او زه ټولو هیوادوالو ته او ټولو ځوانانو ته اطمینان ورکوم چې موږ د شفافیت خبره کوو او دغه شفافیت باندې موږ ټینګ درېږو او حق به حقدار ته به انشاءالله رسیږي. موږ په تیرو وختونو کې د مطبوعات له لارې هم په وبسایټ کې موږ ویلي دي چې هغه ځوانان چې کوم سند لري کولی شي موږ سره دغه شریکي کنه، دغه اداګانې بې اساس دي بې بنیاد دي.
وګمې سکل هم زرګونه ځوانانو د کانکور ازموینه ورکړه خو یوازې تاکل شوی شمیر کسان به لوړ زده کړو ته لارو مومي. نو که د کانکور پروسه شفاف وي
نو اهل اول کسان به بریالي شي، او که د درغلوی خبره رښتیا وي
نو ډیر کم سواد به خو پوانځي ته بریالي شي او لامل به
د تکړه ځوانانو حق خوړل شي.
هو تاندې څنګه هم دوم روا تربیا مو
الله مالک.